او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنیو سطحه خپرونې سره زه الیاس قرابیدی له خپل ګران همکار صادق حسین سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د وري یا د حمل د میاشتې 15 او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 10 نیټه ده، چې د 1345 قمري کال د شوال د میاشتې 10 نیټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د ایران په ستراتیژیک او پوځي وړتیاو د سیونستانو د اعتراف پاکله یوې سیاسي تبصرې ته غوښتي. له هغه وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو او په پای کې به هم د رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یو تازه برخه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashtonnahniwiatyahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې کولای سئ زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. وس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. پام وکړئ د دې محل خبرونه ته.
اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران سپاهي فرزداران ځواک په پارسالی سیمه کې د اسرائیل وکشته ونیوله. امریکا له ایران څخه وغوښتل په اسرائیل برید مکوي. او د لبنان حزب الله غورځنګ په اسرائیل ډیر راکټونه ورغوښتل.
قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونه ته. د ایران سپای پاسداران د اسرائیل یو کشتۍ نیولې ده. اوسمره خبریال راپور راکړی چې په هورموز بلار کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځانګړو ځواکونو لخوا یو کانټینر وړونکې کښتۍ چې MCIAs نومیږي ونیول سوه. دغه کښتۍ همدا اوس د ایران سمندري حدود ته بیول سوې ده. دغه کښتۍ د پورتوګال هیواد په بیرغ سره د زودیاک شرکت لخوا چې مالک یې د آیل اولیفر په نامه یو سیونیست پانګوال دی اداره کیږي.
امریکا له ایران وغوښتل په اسرائیلو برید مکوي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا په یوې ښکاره لاسوهنې او له اسرائیلو رژیم څخه په ملاتړ کې د ایران له اسلامي جمهوریت وغوښتل چې د سوریې په دمشق کې د تهران په کنسلګرۍ باندې د اسرائیلو رژیم حملې ته ځواب ورنه کړي. د سهورنس رژیم جنگی الوتکو د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې برید سره د سپاهي پاسداران ځواک مهم قومندانان او څو ډیپلوماټان شهیدان کړي وو. له دې قبله د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو د دغه جنایت په خاطر د سهونس رژیم په تنبیه کولو ټینګار کړی دی او په دې باره کې پریکنده غچ اخیستونکي اقدام اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د اسرائیل رژیم حملې ته د ایران د ځواب په هکله یو ځل بیا له اسرائیل رژیم څخه په ملاتړ کولو سره په لاسوونکو څرګندونه کې د اسرائیل د امنیت له تامینولو سره د امریکا په ژمنې او د ځان د دفاع لپاره له اسرائیلو سره په مرستې کولو ټینګار وکړ. او دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د سهونس رژیم تیری ته د ځواب په ارتباط ایران ته د ستا پیغام څه دی وویل دغه حمله مه کوي. هغه په عین حال کې زیاته کړه نه غواړم پټ اطلاعات اشوا کړم خو تمه دا ده چې ایران به زر په اسرائیلو باندې حمله وکړي.
بل خبر دا چې ترکیه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپل حریم د استفادې اجازه نه ورکوي. د عراق النجبه تلویزیون چینل د سیونس رژیم د رسنیو په قول نن سهار راپور ورکړ چې ترکیه امریکا ته ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد له خپل هوایي حریم څخه د استفادې اجازه نه ورکوي. مخکې هم د سیونس رژیم پر ضد د ایران د غچ اخیستونکي حملې په درشل کې د قطر او د کویت چارواکو امریکا ته ویلي وو اجازه نه ورکوي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه په ایران باندې د حملې لپاره استفاده وسي. د اسرائیل رژیم پر ضد د ایران دغه چاخستون کې عملیه د ترسره کېدو په هکله د ګنګوسو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د انګلستان میډل ایست نومې انټرنیټي پاڼې هم د امریکا د یوه جګه پورې چارواکي په قول د قطر او د کویت نومونو ته له اشارې پرته ویلي چې د فارس خلیج هیوادونو له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې په اسرائیلو باندې د ایران د هر ډول احتمالي حملې ته په ځواب کې پاره به یوادونو کې د امریکا له پوځي ډوز څخه کار وانخلي. تایمز اف اسرائیل ورسپانې په تیرې پنجشنبې ورځ د اسرائیل رژیم د پوځي مسؤلانو په قول د ایران د غبرګون د ښودلو د نیټې په هکله ګنګوسو ته په اشارې سره ولیکل. زموږ اټکل دا دی چې ایران به د کوچنی اختر له چوټیانو وروسته په اسرائیلو باندې برید وکړي.
د لبنان حزب الله په اسرائیلو باندې ډیر بریدونه کړي دي. مېر خبري اژانس نن راپور کړی د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د فلسطین د نیوکی ټاټوبو په شمال کې د صهیونیست رژیم د پوسټ په بل سنگر باندې د برید خبر ورکړ. حزب الله زیاته کړه چې د غورځنګ په بی پیلوټه الوتکو سره د نیوکی فلسطین په شمال کې په راموت نافتالی پوځي اډې کې د اسرائیلو په نیوګرو پوځانو باندې بریدونه کړي دي. څو ساعته مخکې د لبنان حزب الله غورځنګ د جلا جلا خبر پاڼو په خبرولو سره د نیوکی ټاټوبو په شمال کې په ځینو هدفونو باندې د دریو حملو خبر ورکړ چې له کابله نیوګرانو ته پریکنده مرجوبلې اړولې دي. مخکې هم د لبنان حزب الله غورځنګ په لسګونو کاتیو شا راکټونو سره د نیوکی جولان په لوړو کې د صهیونیست رژیم د پوسټ په توپونو باندې ډزې وکړې. حزب الله غورځنګ دغه راز ټینګار وکړ چې په لسګونو کاتیو شا راکټونو سره یې پل زاورا سیمه کې د نیوګرو پوځیانو په اډو باندې بریدونه کړي. له دې سره په یو وخت د صهیونیست رژیم رسنیو د لبنان له جنوب څخه د نیوکی فلسطین په شمال کې په اسبه الجلیل سیمې باندې د څه د پاسه 1500 کاتیو شا راکټونو د ویشتل کېدا خبر ورکړ. پرون مازیګر هم د حزب الله رسنیو ویلي وو چې په مناسبو وسلو سره یې د لبنان سرحد ته نږدې د اسرائیلو په لمره جاډې باندې برید کړی. د فلسطین د مقاومت ډلو لخوا د توپانې لکسا د عملیاتو په پیلېدا سره د لبنان حزب الله اسلامي غورځنګ د فلسطین په شمال کې د صهیونیس پوځیانو د بوخت ساتلو په غزې کې په مقاومت ډلو باندې د دباو د کمولو په هدف سره د فلسطین د خاورې په داخل کې د صهیونیس رژیم د هدفونو پر ضد هر ورځ درنې حملې ترسره کوي.
اسرائیل او په غزې ترنګ باندې بریدون ته دوام ورکړي. سما خبری آژانس راپور کړی خبری سرچینو د فلسطین په غزې ترنګ او د اردن سیند د لویدیځ غاړې په بیلابیلو سیمو کې د سنستانو په سنستانو باندې د حمله خبر ورکړی. څه د پاسه 1500 شارګې مشته خلکو د نیوکر سیونیست رژیم د پوست حفاظت لاندې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې په الموغیر کلي باندې برید وکړ او څه د پاسه 40 کورونه او ګاډې په اور کې وسوځول چې له کبله یو فلسطینی هم شهید او لا 300 ډیر ژوبل شول. پاینال کې سیونیستانو پرون د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې پروت د راملا په شمال ختیځ کې په ابو فلاح کلی یرغل وکړ او په کورونا او د کلیوالو په ګاډو یې ډزې وکړې چې په ترڅ کې 15 فلسطینیان ژوبل سوي دي. سیونیست رژیم د امریکا، د برتانیې، د فرانسې، جرمني، استرالیا او د نورو ډیرو اروپایي هیوادونو په ملاتړ سره د نړیوالو بشري حقوقو د موسسو د سترګو په وړاندې څه د پاسه 6 میاشتې کېږي چې په غزې ترنګې باندې حملو او بمبارۍ سره په دغه سیمه کې د بې دفاع خلکو نسل کشۍ ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې تر اوسه 3500 فلسطینیان شهیدان او څه د پاسه 6000 نور هم ژوبل سوي دي.
ملګرو ملتونو په غزې ترنګه کې د ساري ناروغیو په هکله خبرداری ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږ ملون کې جامی میک ګولډریک وویل د تودوخې د زیاتېدا او د څښاک د سالمو اوبو د کمښت په دلیل په غزې ترنګه کې د اوبو له لارې ساري ناروغیانې د زیاتېدا په حال کې دي. هغه زیاته کړه په غزې کې د موسم په ګرمېدا دی او خل د اوبو د کمښت سره مخامخ دی او په نتیجه کې د څښا اوبو د سیستمونو د خرابوالي او د سالم اوبو د کمښت په دلیل د اوبو له لارې ساري ناروغیانې رامنځته شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د اعلان پر اساس ککړې اوبو او د روغتیا کمزوري سیستمونه د وبا د نسناستي د وینې د نسناستي او د زیړي په شان له ناروغۍ سره مرتبط دي. مخکې د روغتیا د نړیوالې موسسې ویان هم ټینګار کړی و کچیرې د غزې ترنګ د روغتیا سیستم په چټکۍ سره په کار ونه چول شي د دغه سیمې د اوسیدونکو لپاره د ناروغۍ له کابله د مار خطر د صهیونیست رژیم د جنګي الوتکو له بمبارۍ څخه زیات دی.
د فلسطین ځواکونو د اسرائیلو بی پیلوټه الوتکه نیولې ده. زموږ خبریال راپور کړی چې د فلسطین مقاومت ځواکونه یو ځل بیا بریالي سول چې په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم د یوې بی پیلوټه الوتکې کنټرول په لاس کې واخلي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ پوځي څنګه قدس غونډ نن وویل. دغه غونډ ته اړوند د فلسطیني ځواکونه بریالي سول د غزې ترانګې په جنوب کې. په خان یونس کې د سیونیس رژیم د یوې بی پیلوټې الوتکې سکای لارک کنټرول په لاس کې واخلي. سمو د مخکې هم د قدس غونډ ویلي وو چې د غزې ترانګې په فضا کې یې د سکای لارک بی پیلوټ الوتکې باندې برید کړی او هغه یې نسکوره کړې هم ده. څو ساعته مخکې هم د فلسطین د فتح غورځنګ شهدا او الاقصا غونډ هم ویلي وو چې دغه غونډ ته اړوند د فلسطیني جنګیالیو په تیرو 24 ساعتونو کې په غزې ترانګه کې د سیونیس پوځیانو پر ضد 15 ستر عملیاتونه ترسره کړي دي. د فلسطین مبارزانو دغه 15 عملیات د غزې ترانګې د نصیرات کیمپ په شمال کې ترسره سوي چې له کبله یو شمېر سیونیس پوځیان هلاک او یو شمېر هم ژوبل سوي دي.
د پاکستان په بلوچستان صوبې کې 19 کسان وژل شول. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیسو ویل چې وسله والو یرغلګرو 9 کسان چې له کویټې څخه تفتان ته روان وو له تختولو وروسته په بېرحمۍ سره ووژل. وسله والو کسانو چې شمېر یې کابو 12 تنه وو د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په نوشکې سیمه کې یو مسافروونکی بس چې له کویټې ښار څخه له ایران سره د پاکستان ګډ سرحد افغان سرحد ته روان وو ودرو او د ځینو کسانو د شناختې کارډونو له لیدلو وروسته یې 9 کسان وتښتول او هغوی په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل او مړی د یوه پل لاندې وغورځول. ناپېژاندو وسله والو کسانو دغه راز دوه نور کسان هم په ډزو وویشتل او هغه یې ووژل. تر اوسه هیڅ ډلې د دغو وژلو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو د تحریک طالبان پاکستان لشکر جنګوي او بلوچ بیلتون غواړو ډلو په تیرو وختونو کې د ډېرو ټورسټي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو.
د پاکستان په بونیر سیمه کې یو تراکر او دوه پوځیان ووژل شول. از مش خبریال راپور را کړی د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو دفتر اس پی آر ویل چې امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا صوبې په بونیر سیمه کې د پلټنې د عملیاتو په وخت د ترهګرو یو مشر سلیم چې تخلص یې رباني وو وواژه او دغه راز دوه حکومتي عسکر لانس نایک حسیب جاوید او حوالدار مدثر محمود هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. وجل سیوی ترریس سلیم په هدفمنو وجلو کې لاس درلود او حکومت د هغه د سر قیمت 500,000 روپۍ ټاکلی وو. په پاکستان کې له تیرو کلونو راهیسې بېلابېلې ترهګرۍ ډلې په ډېرې ازادۍ سره بم چاودنې او ترهګري حملې کوي او تل بې ګناه خلک په نښه کوي.
د دنیا پر ډیرو هیوادونو کې د فلسطین د ملاتړ لپاره مظاهرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی د اردن په زرګونو خلکو لا مقاومه ډلو څخه د ملاتړ د ملي ټولنې له غوښتنې وروسته په پلازمینې امان کې په پراخو مظاهرو کې په غازی ترنګ کې نسل کوشنه وغندله. د اردن مظاهره چانو د سهونیس نیوګر رژیم په لاس په غازی ترنګ کې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا د دریو زمنو او د هغه د دریو مستوی د شهادت په مناسبت هغه ته تسلیت وویو. د اردن مظاهره چانو له سهونیس دښمن سره د ټولو اړیکو د غوڅېدام او د وادي عربا د ګازو په نوم د موافقو د لغوه کېدا غوښتنه وکړه. د اردن خلکو د غره د هغو ټولو کسانو چې له غازی ترنګې د ملاتړ او د هغوی د مرستې کولو په دلیل په هیواد کې نیول شوي دي د سمدستي خوشي کېدا غوښتنه هم وکړه. دغه را د بحرین ولسم د غازی ترنګې د خلکو د فلسطین د مقاومت ډلو د ملاتړ لپاره سترې مظاهرې وکړې. د بحرین خلکو په دغو مظاهرو کې د غازی ترنګې د خلکو پر ضد د سهونیس رژیم جنایتونه په کلکه وغندل. د قطر الجزیرې ټلویزیون هم د فلسطین د غازی ترنګې پر ضد د جنگ د بنداولو د غوښتنې او له فلسطینیانو سره د پیوستون د اعلانولو لپاره د نیوزیلینډ په کریس چرچ او انګاري دوو ښارونو کې د مظاهرو عکسونه خپره کړل. په عین حال کې د سهونیس بندیانو کورنۍ د امریکا د پاسپورټونو په لاسونو کې نیولو سره په تل اویو کې د امریکا د سفارت مخ ته مظاهرې وکړې. مظاهره چانو د پلیکارډونو په لاسونو کې نیولو او د شعارونو په ورکولو سره له حماس غورځنګ سره د بندیانو د تبادلې د موافقې په لاسلیک کې او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په استعفا کولو ټینګار وکړ. هغوی په غازی ترنګ کې د اسرائیلو د پاتې بندیانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه هم وکړه. سهونیس رژیم د امریکا په مل تړونه او د نړیوالو بشري حقوقو موسسو د سترګو په وړاندې څه د پاسه شپږ میاشتې کېږي چې په غازي ترنګې باندې حملو سره د دغه سیمې د بېدفاع خلکو وژلې ته دوام ورکړی. سهونیس رژیم د شپږو میاشتو له تېرېدا وروسته په غازي ترنګې کې د جنایتونو له ترسره کولو عامې وژلې ورانه جنگي جنایتونو د نړیوالو قوانینو له خلاف ورزی او په مرستندویو موسسو باندې له بمباریو او قحطۍ او لوږې رامنځته کولو پرته بل هیڅ بریا نه دی لاسته راوړي.
بل خبر دا چې د غربي رسنیو د راپورونو له مخې د اوکراین پوځي توان کمزوری شوی دی. واشنگتن پوست ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د اوکراین چارواکو د لویدیځو هیوادونو لخوا د ډیرو وسلو غوښتنه کړې ده او د امریکا د مرستو جوپه هم هغه راز په کانګرس کې پرته ده او نه تصویبیږي. د روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د پرمختګ په حال کې دی او واشنگتن پوست ورسپانې همدارنګه زیاته کړې چې د روسیې ځواکونو نوې سیمې نیولې دي او د دونستیک سیمې د نورو سیمو او د چاسیو یار ښار د نیولو لپاره یې حملې زیاتې کړې هم دي. دغه ورسپانه همداشان زیاته کړې ده چې د جنګونو له لومړۍ کرښې لرې د اوکراین د هوایي دفاع توان کمزورتیا د دغه هیواد د ځواکونو کمزورتیا ښکاره کړې ده او دا په داسې حال کې دی چې د روسیې توغندۍ او بې پیلوټ الوتکې د اساسي بېخ بنایي تاسیساتو په شان په هدفونو باندې حملو ته دوام ورکولی سي. د اوکراین د پلازمینې کیف د باندې یو برېښنا کوټ چې د پلازمینې برېښنا یې تامینوله په تیرې پنجشنبه ورځ د روسیې په بریدونو کې له منځه لاړل او د روسیې له هوایي حملو سره د مقابلې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خالي کولو په هکله یې د اوکراین د چارواکو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی مخکې په اکسپانی باندې یو پیغام کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې موږ هوایی دفاعي سیستم او نورو دفاعي مرستو ته ضرورت لرو، لویدیځ هیوادونه د کیف په ضرورتونو سترګو پټولو او د ضروري مرستو لاور کولو پرته په مفصلو خبرو تورن کړل. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دی دران د اسلامی جمهوریت ژغ www.parsday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی. زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی د ایران د اسلامی جمهوریت په لور استراتیجیک توان باندې د سیونیستانو اعتراف. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د سیونیست رژیم مشران د ایران له لوړ ستراتیژیک توان سره د مقابلې لپاره په خپلې ناتوانۍ اعتراف کوي. د سیونیست رژیم جنګي الوتکو د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه د سوریې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې توغندوي برید سره جارلس کسان چې د سپای پاسران ځواک پوځي سلاکاران او ډیپلوماټان پکې شامل وو شهیدان کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو هم د دغه جنایت په خاطر د سیونیس رژیم په تنبیه کولو یعنی سزا کولو ټینګار کړی او په دې هکله پرېکنده غچ اخیستونکی اقدام اعلان کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د احتمالي غبرګون پایلو په وروستیو ورځو کې د سیونیس رژیم کابینه سخته ویرولې ده، په دې ډول چې د اسرایلو رژیم رسنۍ په خپلو راپورونو کې دغه موضوع ته په کراتو اشاره کوي. د سیونیس رژیم دولسم تلویزیونی چینل د لومړي وزیر نتنیاهو د جنگ د وزیر یواف ګالانټ د جنگ د پخوانی وزیر او د جنگ د شورا د وسنۍ غړي بنیګانټس او د سیمونیس رژیم د جنگ د شورا د غړي ګاډي آیزنکوټ پښتون سره د یوې امنیتي غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړی. د اسرائیل رژیم د کابینې امنیتي غونډه د ایران د غچا اخیستونکو اقدام په څرنګوالي او له دغه برید سره د مقابلې د رودو په هکله په همفکرۍ باندې د غور کولو په هدف سره ترسره سوې ده. سیونیستی رسنۍ معاریو عربي ژبې ورځپاڼې په تېرې جمعې ورځ د یوې نظر سنجۍ د پایلو په خپرولو سره ولیکل د نیوکي ټاټوبو د 60% خلکو غالب احساسات منفي، د 40% د خلکو احساسات ناهیلي او د 30% خلکو احساسات هم د استراب احساسات دي. د فلسطین د مبارزو ډلو د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته چې د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8مه نیټه پیل سوی و، د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو د جنګي کابینې ناسمو محاسباتو د سیونیس رژیم لپاره نه جبرانېدونکی لګښتونه درلودلي دي. د فلسطین مبارزو ډلو د عراق، د لبنان او د یمن په شمول په سیمه کې د مقاومت د نورو ډلو په څنګ کې سیونیس رژیم او په سیمه کې د هغه اصلي متحدې امریکا ته نه جبرانېدونکي ګزارونه ورکړي او سیونیس رژیم او امریکا له دغو ګزارونو سره د مقابلې کولو او ورته د غبرګون د ښودلو توان نه لري. په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې طرح کړه حمله د سیونیس رژیم د جنایتکار اقدام بله برخه ده چې د نړیوالو قواعدو او د اصولو پر خلاف ترسره سوه. سیمونیس رژیم د مقاومت له ځواکونو سره په مقابل کې د پاتې راتلو او په سیمه کې د تاوتریخوالي او د ګډوډۍ د رامنځته کولو په هدف سره په سوریه کې د ایران په سفارت برید وکړ، کوم چې د حقوقي مسؤلیت په څنګ کې د یوه هیواد د خاورې یوه برخه هم ګڼل کیږي. دغه برید د ټولو نړیوالو اصولو او حقوقو سره په ټکر کې و. د سیونیس رژیم جنګواړي مشران د امریکا او د لویدیځو هیوادونو له پرله پسې ملاتړونو او دغه راز د لویدیځو هیوادونو له رسنیو په استفادې سره چې په غزې ترانګه کې د اسرائیلو جنایتونه توجیه کوي، د جنګ د رامنځته کولو لپاره هڅو او د کړکېچ رامنځته کولو ته دوام ورکوي. خو د اسرائیلو دغه همیشنه رویه نور کارندوالی نه لري او د سیونیس رژیم ملاتړ هم کوشش کوي چې خپل حساب له تل اویو څخه بیل کړي. له طوفان الاقصی عملیاتو وروسته په سیمه کې د ایران استراتیجیک کړچارونه د سیونیس رژیم د ډیر څنګته کېدا یعنی انزیوا سبب سوی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پرله پسې او د غیظ شیندونکو ملاتړونو په نتیجه کې د مقاومت ډلې د سیمې په بدلونونو کې په غیظ شیندونکي ځواک بدل سوی او سیونیس رژیم د مقاومت ډلو د عملیاتو او د هغوی د وسونو د پراخوالي په مقابل کې ناتوانه دی. د سیمې هیوادونو هم نویو بدلونونو او د سیونیس رژیم ورانکار رول ته په پام سره نور په سیونیس رژیم او د هغه په امریکایي او لویدیځو ملاتړو اعتماد نه لري. د ایران د نن ورځې رول او مقام د سیمې په بدلونونو باندې ژور اغېز لري، په دې ډول چې سیونیستان هم له ایران سره د مقابلې لپاره په خپلې ناتوانۍ اعتراف کوي. د سیاسي تفسیر په اړه دونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم تاسو ته لومړی مطبوعات وړاندې سي، یعنی د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته به زموږ همکاران یو کتنه وکړي او له هغه وروسته به هم د رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یوه تازه برخه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsday.ir/pieces موږ د پانې درک دی. پښتو نه نیویټ yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه نیو کې شریکولای شئ. ستاسو نظرونه تاسو ته کې پلار یو او په خدای مسپار.
روت سپانو تا کتنا
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوې يم چې د ایران او د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو. البته که وخت وشو نو د افغانستان پورې اړوند ځینو بهرني ورسپانو مطالب به هم تاسو سره شریکو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی.
مېرمن فاطمی زه هم په خپل وار سره خوږو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. انشاءالله چې اختر مبارک وي او روژې منځونه او طاعتونه هم قبول
شي انشاءالله تعالی.
لکه څنګه چې مېرمن فاطمی تاسو وویل نو را به شو ورځپاڼو ته. د ایران چاپ زیاتره ورځپاڼو د ایران په کنسولګرۍ باندې د اسرایلی رژیم د برید په وړاندې د غبرګون او ورسره اړوندو موضوعګانو باندې بحثونه کړي دي. مونږ هم په سر کې د کیهان ورځپاڼه راخلو چې په دې اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی خبرې راخستې دي. ورځپاڼه په خپل لومړنی مخ باندې لیکلي دي چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی د نیکمرغه کوچنی اختر د ورځې په لمانځه کې په خپلو خطبو کې ویلي دي د سهونیست خبیث رژیم باید سزا شي او هارو مرو به ایران ورته سزا ورکړي. د واشي سهونیست رژیم نه یوازې په رمضان میاشت کې د بې دفاع ښځو ماشومانو او عامو خلکو له وجنې لاس وانخیسته بلکې وجلو او جنایتونو ته یې لا زیات زور ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی فرمایلی دي چې امریکا، اروپا او ټول غربي هیوادونه د غزې په پیښو کې د غربي تمدن ناوړه ذات یې نړۍ ته ورښودلې. لویدیځوال په غزې کې د لسګونو زرو بې ګناه انسانانو د وژلو ننداره کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود وایي ولې دا بشر نه دی، ولې دا اسرائیل د جنایتونو او د مسلمانانو د وژلې په موضوع کې د بشري حقوقو غږ له غربیانو نه اوچتېږي. ورځپاڼو په دوام کې هم په تېرې اونۍ کې د اسرایلي رژیم په رسنیو کتنه کړې او لیکلي دي په غزې کې په ماتې خوړلو باندې اعتراف هغه څه دي چې زیاتره سیونیستي رسنیو ورته انعکاس ورکړی دی.
عزیزانو را به شو د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه. دغه ورځپاڼې هم په غزې کې د اسرایل د رژیم د معاصرې له امله د سختې لوږې او د کاختې خبر ورکړی او لیکي چې سره لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په صادرولو سره ویلي چې اسرائیل رژیم باید د غزې خلکو ته د بشري مرستو لارې خلاص کړي، لیکن دغه جنایتکار رژیم لا غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه وړاندې د ایران په کنسولګرۍ باندې د اسرائیل د رژیم برید ته اشاره کوي او لیکي اوس چې ایران غواړي د اسرائیل رژیم د دغه جنایت ته ځواب ورکړي، اسرائیل رژیم امریکا او غربي هیوادونه د ایران له ځواب نه سخت اندېښمن شوي او مختلف هیوادونو ته زاری او ننواتونه کوي چې په اسرائیل رژیم باندې د ایران د برید مخه ونیسي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې امریکا دا ځلې چین ته ویلي چې تاسو منځګړتوب وکړئ او ایران ته قناعت ورکړئ چې په اسرائیل باندې رژیم له برید څخه ډډه وکړي. هاخوا بیا د امریکا خارجه وزیر د عربستان او ترکیه له خارجه وزیرانو هم غوښتي دي چې له ایران څخه وغواړي چې د اسرائیل په وړاندې له حوصلې نه کار واخلي. د ورځپاڼې په وینا د سره سره د جرمني، انګلیس او استرالیا خارجه وزیرانو هم د ایران له خارجه وزیر سره تماس نیولی او له ایران څخه د حوصلهمندۍ غوښتنه کړې ده. خو د ایران خارجه وزیر ویلي چې موږ له اسرائیل څخه غچ اخلو او د سیمې امنیت هم په دې تړاو لري چې باید د اسرائیل د رژیم جنګ واړي چارواکي سزا شي څو په خپل ځای کې کښېني.
دوستانو دا هم راخلو د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه دا خبر ورسپانه لیکلی دی چې امریکا د ایران د برید په وړاندې له اسرائیلي رژیم څخه د ملاتړ لپاره سیمې ته دولس اف پنځلس ډوله جنگي الوتکې بیوللې دي. ورسپانه زیاتوي چې ایران امریکا ته خبرداری ورکړ دی کله اسرائیلو دفاع وکړي نو په ټولې سیمې کې به یې اډې ورته لمینځه یوسي. ورسپانه هم دا شان په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ مقابلې ته په اشاره سره لیکلی دي چې قطر او کویت هیوادونو چې هلته امریکایي ځواکونه میشت دي خپل هوایي حریم یې په امریکایانو بند کړی او ورته ویلی دي چې اجازه نه ورکوي د دوی له هیواده ایران باندې کوم گزار وشي.
عزیزانو که ستاسو خوښوي او حامد صاحب که ستاسو خوښوي زو کابل ته او د کابل ځینې ورسپانې او د هغوی ویبسایټ تونو ته یو کتنه چو په سر کې د اشته سوب رسپانه نننه انټرنیټي سایت کتنه چو او ګورو چې د کومو مطالبو په اړه خپل نننه مطلب لیکلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس سیاسي دفتر لمشر اسماعیل هنیه سره په ټلیفوني اړیکه کې د هغه د کورنۍ د غړیو پر وژل کې دوه خواشنۍ څرګنده کړې ده. اشته سوب په امده اړه لیکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی چهارشنبه د وری په درویشتمه نیټه خپله ایکس پاڼه کې یو پوسټ خپور کړی او له هنیه سره د متقی د ټلیفوني اړیکې خبر ورکړی دی. هغه زیاته کړې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر فلسطینیانو ته د صبر، ثبات او زغم هیله څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې تیره ورځ د اسماعیل هنیه درې زامن او څلور لمسیان د غزې په ترانګه کې د اسرائیل هوایی برید په پایله کې ووژل شول. د راپورونو پر اساس د اسماعیل هنیه زامن د غزې په شمال کې شاتی کمپ ته د اختر په ورځو کې د خپل کورنۍ او خپلوانو لیدو ته روان و چې پر موټرې هوایی برید وشو. ورته مهال رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې اسرائیلي پوځ دغه برید منلی او دا درې هلکانې د حماس وسلوالو څانګې غړي بللی دي. د اسماعیل هنیه د زامنو نومونه حازم امیر او محمد و او څلور وژل شوي لمسیان یې درې نجونې او یو هلک شامل دي. بل خبر دا چې د غورسپانې لیکي په کونر کې طالب امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې په دغه ولایت کې د داعش دوه جنګیالي وژلي او یوې ژوندۍ نیولې دي. په کونر کې د طالبانو امنیتي قومندانۍ ویاند فرید دهقان ویلي چې دا کسان چهارشنبه په ورځ د دغه ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د یو لر شپنیزو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې له نیول شویو کسانو څخه څېړنې روانې دي او وروسته په قضایي ادارو ته وسپارل شي. هغه یادونه کړې ده چې دغه کسان او دغه کس څخه دوه میله وسله هم ترلاسه شوې. تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونر څوکۍ ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ګڼل کېږي چې د راپورونو په حواله د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم داعش ډله پکې فعاله ده او وخت ناوخت یې له طالب ځواکونو سره د نښتو خبرونه خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالب چارواکو په وار وار ویلي وو چې داعش ډله په افغانستان کې نشته.
دا هم د افغانستان د کابل مسیر ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د قانونو وزارت وایي په هیواد کې د ګرانبیه ډبرو د ویستنې جوازونه صادروي. ورځپاڼه لیکي د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د ګرانبیه ډبرو د قانونو د ویستنو لپاره جوازونه صادر شي. د دغه وزارت ویندوی وایي تر دې دمه په پنجشیر کې د زمرودو د 1550 قانونو د ویستنې لپاره جوازونه ورکړل شوي دي او ورسره د یاقوت، لاجورد او بیروج ډبرو د ویستنې بهیر هم پیل شوی دی. د دغه وزارت ویندوی زیاتوي د دغو قانونو د چارو په پیلېدو سره په لسګونو زره کسانو ته کار زمینه هم برابرېږي. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونې ګران بیه ډبرې د هیواد مهمې شتمنې ګڼلې او ویلې دي د دغو ډبرو پروسس چارې هم باید په داخل کې ترسره شي. دغه ورځپاڼې بیا لیکلي دي هندوستان د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا اهل هنود او سیکانو ته د هغوی د ځمکو ورګرځول مثبت اقدام بللی دی. هندي رسنیو ویلي دي دا څرګندونې پرون د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی رندر جیسوال رسنۍ سره په خبرو کې کړی دی. هغه دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په قطر کې د افغانستان د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر مشر وایي د ځمکو د غصب مخنیوي او د ځمکو د بیرته ستنونکي کمیشن د افغانستان د هندوانو او سکانو د غصب شویو شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی دی. هغه له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دغه کمیشن به هندوانو او سکانو ته د دوی ټولې هغه شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت په مهال غصب شوي دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو. ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو ستاسو د تعاتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره درانا سرچینه له یو بل پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. دا پروګرام د سورې حج له 15 تر 18 او له 19 تر 25 آیتونو شان نزول ته بیل شوی. نو هیله ده چې زموږ سره تر پای پورې ملګرتیا وکړئ.
د تهران د یو قدر منوریدونکو زم په خپل وار تاسو ته سلامونه کوي. هلی وړاندې کومه راځو د رڼا سرچینې خبرونې ته. کله چې د سوره حجر درود څلوېشتم او څلور څلوېشتم آیتونه نازل شول، نو د رحمت د پیغمبر اوښکې لکه د پسرلي د باران پشان وبهېدلې. د هغه حضرت د ژړا د شدت له امله د هغوی شاوخوا خلکو هم ژړا پیل کړه. په داسې حال کې چې دوی نه پوهېده چې جبرائیل علیه السلام کوم آیتونه په نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړي دي. په عین حال کې هیڅوک نسی کولای چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي او د هغوی د ژړا لامل وپوښتي. ناڅاپه د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د یوه صحابي په ذهن کې خیال راغی. هغه په یاد شول چې کله هم د خدای پیغمبر بی بی فاطمې سلام الله علیها ته ګوري، نو د هغې په لیدو دومره خوشحاله کیږي چې د نړۍ ټول غمونه ورڅخه هیریږي. نو هغه صحابي په بیړه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د محبوبې بی بی فاطمې سلام الله علیها د کور دروازې ته ورغی او ورته وویل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم جاری. بی بی فاطمه سمدستی پاسیده او په یوه زړې څادرۍ کې ځان پټ کړه چې په څو ځایونو کې د کجورې په پاڼو ګنډل سوي وه. کله چې له کوره بهر سوه، نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ریښتونی ملګری سلمان فارسی د بی بی څادر ته وکتل او په ډیر غمګین ډول یې وویل: افسوس او غم، د قیصر او کسرا لونی دیبا او حریر اغوستی دی او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لور یو زاره پشمینه چادری اغوستی ده چی دولس پیوندونه لري.
فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تراغله او عرض وکړ: زما ګران پلاره، زما ځان پر تا قربان، کوم چیز تاسو په ژړا کړیاست؟ رسول الله مبارک آغا دو آیتونه بیان کړل چې جبرائیل امین نازل کړی وو. په دې آیتونو کې راغلی دی چې او د دوی ټولو د ناستې ځای دوژخ دی. هغه څوک چې د شیطان پیروي کوي اوه دروازې لري، او د هرې دروازې لپاره یوه یوه ډله ویشل شوې ده. د دې آیتونو په اورېدو سره بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها خپل تنده پر مځکه کې خوده او په غمجن آواز وویل، وای هلاکت ده هغه څوک چې دوژخ ته ننوځي. د دې آیتونو په اورېدلو سره علی علیه السلام وفرمایل، کاشکې چې زناورو زموږ غوخې ټوټې ټوټې کړې وای، او ای کاشکې چې زما مور زه زیږیدلی نه وای او زه له جهنمه نه وای خبر. بیا یې په سر باندې لاس کېښود او په داسې حال کې چې اوښکې یې روانې بې وفرمایل، آه د آخرت سفر ډیر لیرې دی، آه د قیامت د ورځې په سفر کې د لارې کمه توشه، دوژخیان زی او په جهنم کې ګډوډیږي او د دوژخ سپیه تشتوي. داسې ناروغان شته چې عیادت یې نه کیږي، داسې زخمیان هم شته چې د زخمونو درملنه یې نه کیږي، او داسې بندیان هم شته چې بند یې نه ختمیږي. دوی له اور څخه خوري او څخي او د جهنم د طبقو ترمنځ تګ را تګ کوي، په داسې حال کې چې دوی په دې دنیا کې د پنبې کارټن جامې اغوستي. په دوژخ کې به دوی له اور څخه کټ شوي جامې اغوندي، او په دنیا کې دوی د خپلو همسرانو ملګري وو، او په دوژخ کې به دوی د شیطانانو ملګري وي.
ایزانو سلمان فارسی د دوغو آیتونو پاورې دو سره خپل آرام للا سور کړ. هغه ورځ کور ته ولاړې او بیا جماعت ته هم ور نغې. درې ورځې وروسته هغه له شاره بهر د کنډوالو په یو کونج کې په ژیړ مخ او لرزونکي بدن سره پیدا سو. هغه په سجده سوی و او په ژړا و. کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ولیده، د خدای ګواښونکي آیتونه یې په یاد شول او بیا لرزانده سو. د خدای رسول ورڅخه علت پوښتنه وکړه. سلمان د یوې شیبې لپاره د حضرت روشان مبارک مخ ته وکتل، بیا یې سترګې کښته کړې، سر یې لاندې واچوه او ویې ویل، ای د خدای رسوله، له هغه وخته چې ما د دوزخ په اړه دا ګواښونکي آیتونه اورېدلي، زه د دوزخ له ویرې او ډاره آرام نسم کولای. په دې وخت کې خدای پاک د جنت په اړه د سورت حجر له 15 تر 18 پورې آیتونه او د جنت د خلکو ځانګړتیاوې نازل کړې.
دا مسله د ښوونې او روزنې له اصولو ده چې په کور، ښوونځي او ټولنه کې پس د کړو کې خیل کسان باید پلی کړي، یعنی روزونکی یا مربی باید کله نا کله د ګواښ عنصر وکاروي او کله نا کله له هڅونې کار واخلي. انعام خلق زده کړي ته هڅوي، او سزا یې د تعلیم او تربیت له اپوټه لارې منع کوي. که موږ وغواړو د دې مسلې لپاره یوه ساده ورتهوالی ولرو، نو کولی شو ښوونه او روزنه له هغه موټر سره پرتله کړو چې د کور په لور د حرکت کولو لپاره د ګاز پایډل او بریک ځواک دواړو ته اړتیا لري، او کله چې له سړکه انحراف کوي کنټرول کړي. د دې دواړو رول دومره مهم دی چې موټر کې هم یو نوی خپل منزل ته نرسیږي، ام هغه ډول چې ل دې دوو یو هم نوی بیا هم خپل منزل ته نرسیږي.
د سوره هجر له 15 څخه تر 18 آیتونو له نازلېدو وروسته د مکې په هر ګوټ کې پرې خبرې کېدلې. هغه آیتونه چې مؤمنانو ته د جنت وعده ورکوي، دا حیرانتیا او لیوالتیا په دې دلیل وه چې له ډېرې مودې راهیسې اکثر آیتونه د جګړې، جهاد او شهادت په اړه وو، ځکه چې کفارو پر مسلمانانو ډېر فشارونه راوستي وه او په ګډه جګړې ته چمتو کول. برسیره پر دې تر هغه وخته پورې ډیرو کسانو بهشتي آیتونه لږ یا هم اصلا اورېدلې نه وو. له همدې عمله په داسې وخت کې د قرآن کریم د جنت زیری ډیر هیلمن او د خوښۍ وړ و. حتی مشرکین هم په دې حالت حیران شول، ځکه دوی ولیدل چې مسلمانان چې د احد په جګړه کې د خپلو غوره عزیزانو د لاسه ورکولو په غم او ماتم کې وو، وس په خوښۍ سره یو بل ته مبارکي ورکوي.
ګلونو اوریدونکو، یوه ورځ د مؤمنانو یوه ډله په یوه ځای کې راغونډ شوي وو او د آسماني آیتونو په اړه یې خبرې کولې. هر یوې غوښتل چې د وعدې شوي نعمتونو څخه خوند واخلي او په چوکه بل له هغه محروم بالا او د کار حاضر خلک خندول. په دې وخت کې د اسلام ګران پیغمبر چې د خدای د کور د عبادت او طواف لپاره روان وو، د هغه لوړ خندای واوریدله او د یوې شیبې لپاره ودرید. دوی غلی شول او د رسول الله مبارک د پټمه شول د خدای رسول وفرمایل، دا ډول خندا د مؤمنانو وړ نه ده. دوی وشرمیدل او په فکر کې لاړل. پیغمبر اکرم خپل لارې ته دوام ورکړ، خو په بیړه بیرته راستون شو. ټولو فکر کاوه چې پیغمبر د دوی د ملامتولو او نصیحت کولو لپاره راستون شو، خو پیغمبر اکرم هغوی ته خطاب وکړ او وی فرمایل، کله چې زه له تاسو لیرې شوم نو جبرائیل علیه السلام په ما باندې نازل شو او وی ویل، ای محمده، خدای وفرمایل ولې دې زما بندگان مایوس کړل. په دې توګه د هجر سوره 49 آیت شریف نازل شو او د خدای د رحمت خبره وکړه او ویل، زما بندگانو ته خبر ورکړئ چې زه بخښون کوي او رحم کمون کیم. البته دا ځل یې هم د ښوونې او روزنې او د ویرې او هیلې ترمنځ د توازن د رامنځته کولو لپاره چې د تکامل او تعلیم راز دی، د خبرداري او ویرې لپاره یې یو آیت هم نازل کړل او هغه آیت داسې وو، وان عذابی هو العذاب العلیم، او دا چې زما عذاب او سزا ام هغه دردناک عذاب دی.
دا دو آیتونه د ترازو د اعتدال اندازه بیانوي. لومړی آیت د امید لپاره دی او دوهم آیت د ویرې لپاره، او مؤمن باید د دوغو دواړو ترمنځ توازن وساتي. په روایت کې راغلی دی چې یو کس له حضرت امام صادق علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د لقمان وصیت څه و. امام علیه السلام ځواب ورکړ، په هغو ټولو جالبو او په زړه پورو سیزونو کې لقمان خپل زوی ته وویل، له خدایه دومره امید ولرې چې که تا د ټولو انسانانو په اندازه ګناه کړی وي بیا هم له خدایه د بخښنې هیله وساتلی سې، او له هغه باید دومره وویرېږې چې که د ټولو پیریانو او انسانانو په اندازه دې اطاعت او عبادت کړی وي بیا هم له هغه ویره ولرې چې تاسو به د خدای په حساب کې محکوم سئ او دوزخ ته به لاړ سئ. قدرمنه اورېدونکو، خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.